د افغانستان په وخت مازدیګر څلور بجې شوې. د دې مازدیګر نه خبرونې کوربه مو هم اجمل تورمن دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیلزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې پاړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهیز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علني محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهمه نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. په شمال کې سیمایز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو د راوتلو له کبله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. نوموړی چې د یک شنبه په ورځ هم له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی و د ارګ د بی خبر پاڼې په حواله نوموړی سره د دوشنبه په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه هم یو خبر شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خپرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. مسلمانو طالبانو بیا د وژل شو سرتیرو شمیر لستنه خودلې ویلي چې طالبانو ته مرګ شو بل نه دا وخته. اخوا د ګردیز خار دوه امنیتي او زی اړون په لوړ پوړو ودانیو کې یو تن ځان مرګ بریدګر هدف تل رسټو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو وایند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلارو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې لبرید کوونکی پرته بل چاته سیان نه دی رسیدلې. د یو بل خبر لمخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوار لس وسلوال وشلي. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلی عیسی ازادي راډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همدار از وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړې چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودیدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلې او دوی بل شک پرته د خپل هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلې ځانګړی چلند وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغه تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکېچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسی ازادي رادیو ته وکیاست. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتما د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف
غنی او عبد الله سره یاد شوی. د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پوښانیو کمشنرانو علني محکمه
قضایت محترم قضایي تقاضا به عمل میوارم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډلیز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو او په دوهم نیمای کې د ماشومان د حقوقو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر منوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې پیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې اند اوس په کابل په سپیډیو کرا سره دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکي څه نوي څه زړي
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یوه کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلي عمر په خپل لومړي ټویټ کې البته لیکلي وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویلې چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوې. خپل ټویټر کې دا چې د ولسمشر مانی به ډیر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی یو خبری ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره له رسنیو سره شریک کړي چې بیا به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالبستانو ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجراییه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجراییه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتونو پلار کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غزلرونکو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو درشمه پایته رسیدل. د دغه مذاکرات تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروسته خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته حتی لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړي وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي، زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پرې خبرې کړي دي او دوی سره پرې تبادل د افکارو کړی دی چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پرې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوځي او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت ده چې دوی د ملي اجماع پر رڼا کې دغه ټول سیاسي نو سره په خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لری کېدو او عدلی او قضایی اورګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه پورس په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز دخوا د دوی علنی محاکمه پیل شوه. خاطر پردیس چې دغه محاکمه جریان لنګدې څارله د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شوه چې په دې محکمه کې د دغه قضیه یا دغه دوسی موظف څارنوال د خپل ټولو دلایل په وړاندې کولو سره د قضیه البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوی دي چې یو برخه د اداري فساد او بل برخه په رای درایو په حساب یا درایو په شمیرلو کې لاس وهنه او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه و. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوی وو د دې ته سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څارنوال د دې غوښتنې سره هم محاله د دې کمشنرانو مدافع وکیلانو هم توند خبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څارنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونو په چارو کې لاس وهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قوی قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلونو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسته واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورستی خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه اعلان کړي او ټاکل شوی د چینن نا وخت تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړی چې د دې دولسو پخوانیو کمشنرانو برخلک به څه کیږي. بله ترمن صاحب
ډیر مننه پردیس صاحب هله د چیل وروستیو جزئیات مهم خبر کړي. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور لا ملګن ځوانان د واده کول وست نه لري. د ځوانان وای د سخت کارونو سره سره نشي توانیدل چې ولور او د واده لګخ پوره کړي. دوی له کورنیونه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریختینه له کندهار په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل دوله په ګلونو پوش موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدري اغوستي پر چوکیو منظم ناشتي. دا شل هغه به وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ لوري ودونه په ډلې زتوګه تر سره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناشتي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دا شل ځوانان چې په ډلې زتوګه د واده مراسم تر سره سپل خوش دي. دوه تنه رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولوري ادا کړی وو خو د واده کول توانی نه درلود. دوی د کورونی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړنسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نه کوشش اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې ستونزې سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نه ساده کولای نو ډېر وخت دی ودونه معطل
دي. ژوند خو به چې ډېر دی نه ځوانان چې دا ولور نه یې نه هغه د ځوانانو خپل وطن پرېږدي نور وطن ته ځنه دا د فراغ په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. باید ولور نه ښه شول سي نه دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې دغه ډلیز باندې جوړ کړی وای چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزل ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده تر سره کړی.
اخر واده نیوی نه با اول واده وی موږ به په هر ومیشتو کې به یو نیم میاشتې دوه میاشتې یا درې میاشتې په هر دومره وخت به ان شاء الله د سیلاب خیریه بنسټ په پاتکه امدارکم دلیل ودل.
په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شوبلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي تر څنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ.
بدبختانه وایو یا متاسفانه وایو ځینې ناوړه رواجونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې دپاره چې ولوره ادا کړي خپل واده وکړي، هغه یا خارجي هیوادو ته سفر کوي یا دته د کار زمینه مساعدېږي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د واده جګولور او له هغه څخه وروسته په لوړه بیه د واده مراسم د ودونو خنګرځي چې له همدې عمله ډېر ځوانان په خپل وخت ودونه نسي کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
له کندهار نه گاون هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده. که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پات رسیدلی خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخرګا او کندهار د غزیدلی لاین شبکه باید د 250 میگاوات بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړې 10 میگاوات هم نشي لیکدولې. ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس دای راپور اورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړي د بریښنا د لیک د پایو د نصب او تړول کار ته لشکرګار رسیدلې دي. کچوم اسری لیکرینګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامې دوه دي چې باید په لشکرګا کې درې دل وای. انجنیر نصر الله خانی ازادي رډیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو د پارک کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي درسونه سره شریک کړي. د کچو هم د پروژه د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی وټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده. د نږدې 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیالم په هلمند کې د مدني ټولن د همغږي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګا شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی. هغه زوړ لین ډیر قابلیت تر لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبوت تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته
نظر محمد رودی د مدني ټولن د امرغي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود یو د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړی پورې کار واخو په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او هم دومره زیاته بودیجه هم د دې لپاره منظور شوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې لپاره کار بند او د سم لین غوښتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل شوی دی یله تنه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به ځان نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو، غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکې بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 1450 میگاواټ کېږي. د لین د لیډ شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې شپېته کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسېږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د واه رج مرج باعث کېدای سي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړ خیزو او سیمایزو مسایلو خبري وکړي. تمه ده چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقه د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداري ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي. ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې که د دې موافقې د ژوندي پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغې د وتلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی، ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې څنګه عملي کوي. رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی، خو زیاته کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدیل شرایط وړاندې نه کړي نو تهران به له دې موافقې اوزي. ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي. روسیه له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل، پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه. ټرمپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري ګزمې د استولو غوښتنه هم وکړه، خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حملو چې پړی امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتانوي تیل وړونکي کښتۍ ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکیچ لا پراخ کړ. روسیه چې د ایران د اټومي موافقې له شپږو لاسلیکونکو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شئ.
قدرمنو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د